مېرمن او بیچاره خلکو ته رسي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوی مینی مایته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نه خوندیتوب ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچانن په یو ټویټ کې ویلي، کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداری سیستم په اړه پوښتنه کوي، موږ ټول باید هغه شپږ میلیونو وګړي په پام کې ونیسو چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کې شو د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. د بدخشان په افتل ولسوالۍ کې د کور د چاته د نړېدو په پیښه کې وطن مړ شوی او څلور تن نور ټپیان شوی دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مغزل یفتل بیان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کور چت د سخت ورښت له کبله راپریوته. د رسنیو تر راپورونو له مخې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مړو شوو شمېر له 1300 څخه اوښتی دی. د ترکیه دولتي راډیو ټلویزیون د ټي آر ټین راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه 15000 څخه د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6000 کسانو مړینې تایید شوې ده. د اروپا کمیسون مشر اورزلا فون در لون وایي دا ټولنه به د نوبړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېل د ایران ادارې پکې په نخښه کېږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې په نخښه شي. د اروپایي کمیسون مشر همدارنګه وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایل او هلیکوپټر په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول هم شامل وي. او د ناتو وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټکېدو غوښتنه کړې. روسي هم د اوکراین په ختیځ مخار کې بخمود باندې حملو ته زور کړی دی. د بلجی په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرنسې شنبه د غونډې په نوموړي ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي چیټ الوتکې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
دغون کورو مردان قریب میرن کور زنه
بسکران او پیواز له خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دې څخه مان ته یو نیم سال یا یو څلور شپږ خانه رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو موتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره موتاد شي.
پلار مې موتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم موتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو موتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
قومندان سه ما خوشی که از بی گنایم
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصرفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپله راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټی خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یا ما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ یې له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅوو. په دې کې له مالګې، تیزابو او ډیزلو سره یې شول کیږي. عمان دوه ډوله ده، چې یو وچ او بل یې لوند بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې یې په 100 یا په 150 روپیو خرڅیږي.
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو اوسیدونکی نور احمد چې د عمان بوټی درانیولو او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې دا بوټی قاچاق کوونکي رانیسي او ډیره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کیږي. خو دی نه پوهیږي چې دا بوټی په څه شي کې کارول کیږي.
بزګران او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 150 یا 160 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید همدا بوټی دی، بل کار عاید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه یې رانیسم او ډېره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهیږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یوه کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 100 ټنه ډیر عمان بوټي نیولي دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 2 شپېته ډېرې کارخانې کشف کړي. 150 ټنه عمان بوټي، 50 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او 250 لیټره الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو 9 شپېته قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټی په ډېری ولایتونو کې خپله راشین کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران یې په للمي ډول هم کري. له عمان بوټی څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټی کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آنده چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
شوم. زهرا یو ماشوم انجلۍ ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد شوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته شوه.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هماغسې موږ هم معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چیرې خو موږ خوړل. تر یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک و همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه هم معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته شوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته شو بیا موږ درس خوسې که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډېری ښځې د خپلو مېړونو لخوا په نشې مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوی او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 100 کې 80 بیرته په نشو اخته سوي وه. د محتاجونو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونه سي د کورنۍ یو محتاط غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلا
که تر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشو تا مخکری پا وجود که پخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیره گی یو ستونزی اوور دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والای ده کلا چه موتاد دا نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیره گی او هم دا چه دا موتاد دمرین سبب که گی یو موتاد چه بخوایی دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوز پا دی موادو قناعت نکوی او شیشه تا مخه کوی امکان نری زن تا نشهی مواد پیچکاری کری
مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
پروسته میاشتو که د محتاجونو د درملنی مرکزونو تړل او بستری خدماتو کمیدل د دې سبب سوی چې ډیری محتاجین نشه نسی پریښولی او خطرناک کاری لا دادی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به موارد
کلا چه دا ماشومان لویشی لوی فیصدی نشو تا مخه کوی او بل ناوړه اغیز داده چه دا ډول ماشومان د بیلا بیلو روانی ستوندو سره مخ کیږي. څیړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستوندو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د محتاجینو په اړه تازه سروې نه ده سوې خود متاجنو د درملنې مرکزونو د 2020 میلادي کال څېړونو وښودل چې د مرکزونو ته په سلو کې دیش متاج شزه ورځي. په دې شزه کې داسې متاج شزه هم شامل دي چې درې څلور ځله نشه پریشه خدا چې د کورنۍ یو غړی متاد دی نو دی هم بیرته په نشو اخته سوی دی.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه سلروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویست او پنځه ویست مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپناه معتادین له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشهیي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکول شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي تکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي زر تنفس نه اخلي په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیتیک دواگانو تا ضرورت لري چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
معتاد ماشوم غوندي وي نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسو ټولې سپارښتنې لکه د دوا خوراک پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي څه فکر کوئ چې عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کا دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وسي. دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه سي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل سي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص سي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا سي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم به اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي. که ډاکټر له دې موضوع نه خبر، هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه، سپین تختیده نه یې، او خوله یې، ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، نارې وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک، لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
نشه یی مواد کغه شیشه وی، کغه هیروین وی، کغه پین وی، کغه چرس وی، کغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه یی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی، دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي، چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي. مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي خلک مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشئی استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل ناموس دوی نه وي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته مې کار پرېښود، شتمنۍ مې ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
تعلیم میں پاکستان کی کڑی دی دولسم پاس میں او کمپیوٹر سائنس میں ملتا ویل دی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں التا ویل دی ہم پہ انجینئری پوئے گم ہم پہ پروگرام باندھے پوئے گم یو سخت منی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپاک جی بی میں زدہ دی اردو میں زدہ دی فارسی میں زدہ دی پشتو میں زدہ دی انگلیسی میں زدہ دی آلمانی میں زدہ دی زه مین پاکی کې یو وخت می کار کول د هلمند کې الته می مین والو زول یو پښه می کټ سو د دوه ګوټې می کټ سو او د بل پښه می کټ نسو خو ډیر ژوبل کړلم چې دغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانی نه دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سره وتلم به ماته نقصره کړله د وخانې ته چې ورتلم پنځه زر افغانۍ به دا پچکاري وو زما اقتصادي وضعیت ښه نه و پنځه زر افغانۍ چا کولی شي چې دا واخلي بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغسې هیروین مې شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راووتل دام اول ولس کاله مې دا کار کړی دی سړی چې عملي کېږي د سلویش لارې بند کېږي اور باندې بس یوازې خمار کېږي او نشه کېږي یو خمار کېږي او نشه کېږي هغه نه نور هیڅ نه جوړېږي یو مړی متحرک دی بس ګرځي خپل مړی دی داسې زور غواړي چې څه درته بېخي ډېر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې محتاط کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو محتاط شولم دا خو زما نه خلاصو زندگی یو ورځ ازګه کې ولاړ وم یو سړی راغله ماته وویل چې نشې کوي وایي و مایوب مومه په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته ما وویل چې جوړ سړی ته نه وایي بلته وغورځېدلم ڈبل سڑے راغل بیا ماته ډیر نصیحت وکړو ماته پیسې راکړل ماته جوس واخیستل وای په خپا ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم او تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په ډړه کې مشینه درم زه خراب سړی یو کما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشي شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سلم لس روپې ورکم کرایه هغه سړی سره پرونه رشته او دا د تاوان د متعدد دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر یو
بس دا د زام راغله اوس مو په ګاډه ویلا وکړو
راځه راځه په ښه وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مجید یو بهرنی هوا ته د سفر نیت کړی وي کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولی پولیس ونیو اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شیخی، په خیر صحت دیکھا ده قراری ده
شکر بخشونه در سره دی، خدای دې خیر کی، چرته زی له خیره
خارج تزم، ته چیرې زی؟
زم خارج تزم
ډیر ښه، نو بکس دې کومه دی؟
دا دی بکس په ټیکسی کې دی،
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
دا دی ټیکټ وګوره، په خپل به پوښتې چې کوم شرکت دی،
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو، راځه ما تیار ټیکسی نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کیښود؟
او کې مې کود
استاده. درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورټ په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به دی لاړ شو، پاسپورټ به دې راواخلي، بیا به وایي میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخته کیږي، زه ټیکسی نیسم، په منډه در پسې درځم، ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه، خو ګوره ناوخته دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستي درځمه.
جان دا بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب، بس داسې و بوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست، دی هم له ګرو سره ځي. ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی، درته ګورم.
داسې څه مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب.
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس کې مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو راننوځې؟ ها، په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نه وم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وای، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله، زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشی که، زه بی ګناه یم.
چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بالا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست، کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
ده هوا مرغانو واوری ما، ده حال ده وطن راوڑی ما، ده حال ده وطن راوڑی. ککڑی غاڑی کوا ما مارا ور پخلا کوا ما، مارا ور پخلا کوا ما. سفر روپ جانان پر کوانٹا سرا دا سیتا
دنیا گا
سرٹ کرائی تیرا شکار سیلا ماں گرنج بیل چاہیے